د ماسپښین دوه بجې دی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. متحدي ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس بیګا په یو خبري غونډه کې وویل متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر روز د هر راز ګواښونو مخنیوی کولای شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 115 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته هم لوبه وبایلله او له نیوزیلند او ایرلند سره یې د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله د جمعې په ورځ له کوربه هیواد استرالیا سره هم لوبه کوي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې تقریبا له منځه تللی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شمال له څلورو ولایتونو څخه په مخدرو موادو د لسګونه روږدو کسانو د راټولولو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې پرون د کورنیو چارو وزارت خپور کړ راغلی دی چې له کندهار، سرپل، بلخ او فاریاب ولایتونو څخه 133 تنه روږدي کسان راټول شوي او روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي. بیان زیاتوي چې په بلخ ولایت کې 250 روږدي کسان له علاج وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي. د روږدو کسانو علاج یوه ډیره پیچلې پروسه ده چې خورا زیاتو امکاناتو او سرچینو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له سختو مالي محدودیتونو سره مخامخ دی، معلومه نه ده چې په نشو د روږدو کسانو علاج به په کومه طریقه کیږي. روسیه او مولداوا له خپل خاورو دی یو بل ډیپلوماټان ایستل دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیه یو ډیپلوماټ ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین له خوا د روسیه یو شند شوی توغندی د مولداوا د شمال پر یو کلی را پریوت. د توغندی که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې دي. د مولداوا له پریکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یو مولداویایي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پروني راکټې حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یو بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول، چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلیچکو همدارس لیکلی دی چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پرچاویو سره. له بلې خوا د میکولایف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار 400 توغندي وویشتل، چې په نتیجه کې د استوګنې د یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن ووژل شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. نن راغلی چې بیا د یوې بلې موضوع په اړه وغږیږو. البته نن چې په کومې موضوع غږیږو هغه مهمه ځکه ده چې د ځوانانو ژوند ورسره تړلی. ځوانان څنګه کولای شي با مسؤلیت ژوند وکړي؟ دا ډیره مهمه خبره ده. خو موږ داسې ځوانان هم ډیر کله وینو چې په ډیرو مسایلو کې یو ډول بې پامي کوي، هغه کوم مسؤلیت چې وي په ښه ډول نه ادا کوي. حتی کېدای شي ځینې ځوانان مو لیدلي وي چې دوی درسونه وایي خو هغه سی چې لازم وي هغه سی نه ورزي هغه ډول نه تعقیبوي او هغه ډول شمنتیا نه ورته لري. دغه سی نور مسولیتونه چې دوی په کور کې لري په کاري ماحول کې لري په ټولنه کې لري هغه مسولیتونه نه ادا کوي او یو ډول بے تفاوتی په دوی کې ډیره وي. ډیر کارونه دوی ته بابې زخکاري وایي چې ځان نن سبا به وکړم یا زه دا مهم نه ده بیا به بل کال ګورم دا به وکړمه به کوم. په دغه ډول دوی څخه ژوند تیر شي او دوی هغه څه چې لازمه ده د ژوند له شرایطو سره ځان نه برابروي چې دوی بریالي خلک وي. نن په همدې غږیږو چې ولې ځینې ځوانان بې مسؤلیتي کوي او هغه کارونه یا ژوند چې دوی مخکې ده دغه په وړاندې یعنی مشمن او با مسولیت چلن نه کوي. که ځوانان مثال د خبرې خپل مسولیتونه سم نه ادا کوي پایله به یې څه وي او د حل لاره څه ده؟ یعنی زما هیله دا ده چې دا خپرونه پای ته رسیږي حداقل ځوانان له ځان سره یو سوچ وکړي چې دوی کوم مسولیتونه نه دي ادا کړي یا حداقل که دوی په خپل ژوند کې ستونزې ګوري دا طبعا دوی په خپل ژوند کې به کېدای شي ځینې مسولیتونه نه وي ترسره کړي هغه څه چې لازمه ده. نو هیله مو دا ده چې دا خپرونه راسره واورئ. زموږ د خپرونې میلمانه او همدا ډول تاسو خپله هم کولای شئ راسره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره وروسته اعلانوو. د هغې شمیرې له لارې زنګ راته وکړئ، خپلې تجربې او کیسې هم راته ووایئ او که څه نظر لرئ هغه به هم درنه واورو. ورځو د خپرونې میلمنو ته، د خپرونې میلمانه مو هم تکړه ځوانان دي. په پیل کې آغلې فریدې حافظ تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم له تاسو واورو ولې ځوانان بې مسؤلیتي کوي، ډېر کارونه چې مهم دي د دوی په ژوند کې په وړاندې بې تفاوته وي.
سلام هوته تاسو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې جوړ به وئ. په عمومي ډول باندې که چېرې د افغانستان د ځوانانو په هکله باندې خبرې وکړو یا وشي، نو په عمومي ډول باندې په کورنۍ کې د هغوی لپاره د مسؤلیت نه پېژندنه ده. کله چې موږ په خپل کورنۍ کې مسؤلیت ونه پېژنو، له خپل پلار مور څخه یې ونه پېژنو، له خپلو نورو خپلوانو څخه یې ونه پېژنو، معلومه خبره ده چې موږ په خپل ورځني ژوند کې په خپل کارونو کې په وړاندې د خپل د ټولنې په وړاندې بې مسؤلیته اوسو. زموږ بې مسؤلیتۍ یو عمدترین عامل هم زموږ په ورځني ژوند کې د نه پلان درلودل دي. کله چې زه خپل ورځني ژوند لپاره یا زما کوم ځوانان چې دي هغوی د خپل ورځني ژوند لپاره یو منظم پلان ونه لري، په هغه پلان باندې قدم ونه اخلي، واضح خبر ده چې دوی ژوند دوی به په یو قسم بې مسؤلیت عادت کېږي. همدارنګه چې دوی ورځ تر بلې په ژوند کې له سختیو سره له مصیبتونو سره مخ کېږي او بیا نشي کولی چې دوی په اسانه طریقې سره ځان وباسي. فرض مثال که زه نن کار وي او کار لرم او هغه کار ته وړاندې زه مسؤلیت پذیر یم، یعنی هغه کار زما کول زما مسؤلیت وي، ولې زه دا کار سبا لپاره پرېږدم، سبا یې بل سبا لپاره پرېږدم؟ دا کېږي چې زه یو قسم هغه تیارفو چې موږ ورته وایو په عامه اصطلاح کې هغه سره مخته کېږم او نشي کولی چې سبا به رسل د ورځني ژوند هغه ژوند چې زما لپاره ډېر دردسر جوړېږي له هغې څخه به ځان وباسم. نو مسؤلیت په عمومي ډول د هر فرد لپاره هغه څه زموږ نجونې وي یا هلکانې چې ځوانانو ته جاړوي، مسؤلیت دی. که څوک خپل مسؤلیت نه پېژني دا په دې معنی چې هغه خپل ژوند نه پېژني، او که څوک خپل ژوند نه پېژني نو هغه څنګه که موږ ویلو چې هغه به د ټولنې لپاره مطلب یو فایده ور وي، ګټونکی به وي، ګټور به وي.
مننه. غورځنګ صاحب هم په خبرونه کې را سره دی، تاجولي غورځنګ ځوان لیکوال دی. غورځنګ صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. البته مخکې هم چې موږ په پیل کې خبرې وکړې، کېدای شي دا مسله ډېره لویه وي که نه، که د مسؤلیت خبره کوو هر چا ته په خپله ساحه کې دا موضوع تعریف شي، یعنې ټول ته به یو ډول نه وي. خو غواړو له تاسې هم د عواملو په اړه یې واورو چې ولې ځوانان بې مسؤلیته کېږي او هغه کارونه چې ډېر مهم دي د دوی په ژوند کې په وړاندې داسې یو چلند کوي چې هغه په اصطلاح نه ښایي او یو ډول بې تفاوتي وي.
اول ټول اوریدونکو ته سلامونه، د خپرونې مېلمنو ته هم سلامونه. دغه ده چې په افغانستان کې په تېرو څو کلونو کې دغه ځوانانو په اړه بېلابېل بحثونه کېږي، ځوانانو په اړه ډېر غږونه پورته کېږي. اصلي خبره دغه ده چې کله نا کله زموږ شاوخوا چاپرچل کې یا شاوخوا ګاون کې یا موږ چې چا سره راشه درشه لرو په ځانګړي ډول ځوانان، په دغلته هم کله نا کله مسلې وي چې ځوانانو ته ډېر ځله یوه سیاسي یا دغه راز یوه ټولنیزه یا دغه راز یو عامه شعور په برخه کې ډېره یوه ښه انګېزنه ورکول کېږي. یو خو دغه ستونزه ده، خو دغو ستونزو ته پر کتو سره یو بله دا مسله هم شته چې اوس دغه ډېر ځله پلمې او بهانې هم نه چلېږي. مثلا پخوا وختونو کې به رسنۍ نه وي، پخوا وختونو کې ټولنیزه رسنۍ همدغه ډول رادیوګانې، تلویزیون یا مثلا ځینې نورې رسنۍ لکه فیسبوک او ټویټر یا د نور دغه مسایل چې خلکو ته په اسانه پیغام رسوي. یعنی دغه اوس نن سبا ځوانانو لپاره یو ډېر دغه د دوی د مسؤلیتونو پر وړاندې چې دوی باید ترسره کړي هغه بهانې هم له منځه وړي. یعنی که څوک وغواړي چې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه په منظم ډول وکړي کولی شي دغه د لارې یو خامه په هوای هم ترلاسه کړي، لکه همدانن یو بحث دی تاسو وړاندې کوئ. زه فکر کوم په هغو ټولنو کې چې ځوانان ډېر ځله خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي یا یې نه ترسره کوي یا یې پر وړاندې ډېره بې تفاوتي کوي، یو لویه ننګونه ډېر ځله اول خپلو ځوانانو ته را وړاندې کېږي، خپلو ځوانانو ژوند له نورو ننګونو سره مخامخ کوي، بلخه ورسره ټولنه هم مخامخ اغېزمنه کېږي. ځکه په نور نړۍ کې یا په پرمختللو نړۍ کې ډېر ځله چې بحثونه کېږي یا هغه پانګونه چې کېږي یا ډېر پام چې کېږي هغه ځوانان ته چې مخره وړي، هغه دغه چې باید ځوانان خپل مسؤلیت وپېژني یا هغه ځوانان باید په خپل روزمره ژوند کې فکر وکړي. زه فکر کوم په افغانستان کې قسم وسنۍ وضعیت داسې ده چې ډېر ځله خلک فکر کوي چې ځوانان ناهیلي دي یا ځوانان که کار کوي د دوی پر وړاندې راتلونکي کې فرق نشته. دغه بهانې ډېرې هغه شان بهانې دي چې دغه ځوانانو دغه رواني وضعیت هم زتي او بل خو دوی راتلونکي هم زتي. زه فکر کوم دا ښه کار نه دی. اوس مهال یا په تیرو څو لسیزو کې بیا د افغانستان کې ځوانانو لپاره ډېرې ښه فرصتونه هم شته. که دوی دغه فرصتونو نه ګټه پورته کړي، خپل مسؤلیت وپېژني، کولی شي راتلونکي ډېر ښه روښانه هم شي. تاسو کوم دا اوس هم وګورئ، د نړۍ په سطح افغانستان یو داسې هېواد دی چې دغه کاری ساحه یې کاغه په تاسو بار برخه کې وګورئ، لا هم ډیرو شانو کې ورته اړتیا شته. دغه راز د افغانستان ځوانانو ته، د افغانستان خلکو ته، د نورو نړۍ هم ډیر پام دی، د زده کړو په برخه کې یا د کار په برخه کې. خو که ځوانان مو خپل مسؤلیت وپېژني، دغه مسؤلیتونو نه سمه ګټه پورته کړي، دوی مطالعه وکړي، دوی په خپل مسلک ځان ته غوره کړي او بیا په دې برخه کې اړوندو متخصصینو سره مشورې وکړي او دغه مشورې مسلسل تعقیب کړي، زه فکر کوم د دوی راتلونکي به هم ورسره جوړ شي، ټولنې ته به هم مخامخ اغېز رسېدلی وي. هغوی چې مسؤلیت نه پېژني، هغوی چې په راتلونکي باور نه لري، بیا به هم دغه شان ځورېږي لکه اوس په لرو پرتو سیمو کې یا په افغانستان په لویو ښارونو کې چې کوم ځوانان ځورېږي. د دغې ځورېدنې تر شا زه کله ناکله فکر کوم یو تر ټولو لویه ننګونه مسله همدغه ده چې زموږ ځوانان پر ځانګړي ډول زموږ ځوان انرژي په خپل وخت کې نه خپل مسؤلیت پېژني او نه خپل مسؤلیتونو او خپل فرصتونو ښه ګټه پورته کوي. زه فکر کوم کا چیرې زموږ ځوانان غواړي چې راتلونکي روښانه واوسي او راتلونکي ژوند جوړ واوسي، ښه خبره دغه ده چې ځینو وړو وړو فرصتونو نه لکه په افغانستان کې چې د اوسم ډېر ځوانانو لپاره لوی فرصتونه دي او ګټه ترنه پورته کړي او ډېر لوی انسان به ترنه جوړ شي. زه به یو خپل خبره دغه د شلمې پیړۍ یو مشهور لیکوال برنارد شاو دی، یو ډېر مشهور خبره ده، دنه چا پوښتنه کړې و چې ته څنګه لوی انسان شوې. د ځواب ورکړی و چې ما له ځینو وړو وړو فرصتونو ګټه پورته کړه او خپل مسؤلیتونه مې وپېژندل، اوس مینو خلک لوی سړی بولي یا لوی ټولنه کې خلک راته د یو لوی انسان په سترګو ګوري. زه فکر کوم که هر ځوان له دغه فرصتونو ګټه پورته کړي، خپل مسؤلیت وپېژني، یو وخت کې به ډېر لوی انسانان وي.
ډیره مننه غورځنګ صاحب، خوشحاله اوسئ. آغلی حافظ، یو مسله چې که سړی فکر پی وکړي چې د ځوانانو په بې مسؤلیتۍ کې رول لري، هغه په هغو محیطونو کې دوی ته د مسؤلیت نه انتقال هم دی چې دوی مثال هلته ژوند کوي لکه کور شو یا هم مثال د خبرې ښوونځی شو یا ټولنه کې یا په کاري ساحه کې، اکثره په دوی اعتبار نه کیږي. یا هم مثال په کورنۍ کې خصوصا له دې امله چې هغوی خپلو اولادونو ته ناز ورکړی وي، ډیر وخت مسؤلیت نه ورکوي او په نورو محیطونو کې هم دغسې په دوی اعتبار نه کیږي. دا خپله څومره په دې کې رول لري چې ځوانان بیا وروسته یو ډول ډیر د مسؤلیت احساس ونه کړي؟ فکر کوم دا غلی حافظ اړیکه پرې شوه، خو هڅه به وکړو چې بیرته له خپرونې سره یو ځای شي او پوښتنو ته ځواب ووایي. فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي اړیکه یې وصل شوه. آغلی حافظ، که زموږ پوښتنه مو نه وي اورېدلې، غواړم یو ځل بیا یې درته تکرار کړم چې پا په کورنۍ کې په ټولنه کې یا په کاري محیطونو کې په درسي محیطونو کې په ځوانانو نه اعتبار یا ځینې وخت په هغوی ډېره خواخوږي له دې خاطره چې زه خیر دی دی نه کوي زه به یې کوم او هغه ته مسؤلیت نه ورکول دا څومره رول لري چې دوی بیا وروسته یو ډول د ډېرو مسایلو په وړاندې د مسؤلیت احساس ونه کړي؟
یقینی خبره ده چې دا شروع د مور او پلار څخه کیږي. هغه د مور او پلار ډېر رحم یا ترحم په اولادونو باندې اولادونه یو قسم بې تفاوت خپل مسؤلیت ته لویي. دا شروع مخکې له دې نه چې یو ځوان راشي جامع ته هغه تر خپل مور او پلار د سوري لاندې دا زده کوي. کله چې هغه جامع ته راځي په ټولنه کې هغه یو دقسې اتر یوی هغه رویه چې وي که نه هغه دا ثابتوي چې دوی د خپل کار په وړاندې دوی د خپل دندې په وړاندې دوی د خپل کورنۍ په وړاندې حداقل دوی د خپل اړیکو په وړاندې څومره بې مسؤلیت دي. په عموما کې که موږ بحث وکړو کله چې یو مور خپل زوی ته ډېر زیات ناز ورکوي هغه د ګرانښت اخري حده پورې رسوي نو دا زوی ته دا احساس کیږي چې زه زما په سر مور پلار شته یا پلار ما ته ګټي او مور مې په سر نازوي نو زما د مسؤلیت څه غم دی یا زه څه ضرورت لرم چې دې شیانو ته فکر وکړم. دغه یو قسم بې تفاوتي ده او دا تر ډېره حده د ډېرو ځوانانو د ژوند د بربادۍ سبب کیږي ځکه چې هغوی کله له کار سره عادت نه شي هغوی د جامې سره عادت نه شي هغوی د خپل اړیکو په وړاندې مسؤلیت پذیر نه شي نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې د دې ځوان آینده به څه شي. خو کله چې د مور او پلار څخه پوښتنه کوي چې ته سوول د خپل اولادونو دپاره خاص کر د زمنو دپاره یا د دوی داسې رویه دوی سره کوئ چې تاسو خیر اوبه شي نن به شي سبا به شي په دې دی کې تاسو دا ځوان داسې یو بې تفاوته لوی کړي چې هغه سبا نه د خپل د ځان د ګټي نه د بل چا د ګټي نو پیدا کوي چې دا خو زما اولاد د زما په زړه درد کې زما زه دا منم چې اولاد خوږ وي د هر چا دپاره خوږ وي ولکه د اولاد تربیه تر هغې د خوږوالي څخه څو چنده مهمه ده. اولاد دومره خوږ مه لویوئ لکه دومره چې خپل د کار ژوند او د هر څه په وړاندې به مسؤلیت لوی کړی. نو د دې شروع د هغه کې کله چې موږ بیا راشو د جامې په وړاندې چې کله یو کدی دوی هغه کاری سطح ډېر لوړه نه وي یا د دوی علم ډېر لوړ نه وي یا نور نو په لومړی کې بیا د دوی ملګرو سره مخامخ کېدلی هغه ملګري بیا دوی ته مطلب تشویق دې کوي چې دا نور هم بې مسؤلیته شي. کله چې د استاد په وړاندې شي استاد هم همداسې لکه که د پوهنتون مسله وي یا د مکتب مسله وي نو دوی همغسې دا شاګرد داسې یعنی هغه د یو سیم نه بل سیم ته کامیابول یا د یو سیمسټر نه بل سیمسټر په مفته نومرو کامیابول دا په خپله یو قسم اثر اچوي په دې ځوان باندې. نو د دې ځوان سره سره هغه ځوان د دې ځوان لپاره چې د چا تمې دي که هغه مېرمن وي مور وي خور وي نوره کورنۍ غړي وي هغوی د هغوی هم ورسره بربادي ده. نو یوه ده خبره ده چې داسې پېښې داسې ډېر څه خلک موږ په خپل جامع کې لرو داسې ډېر میندې پلرونه لرو ملګري لرو چې داسې کارونه کوي ولې په دې هیله چې دوی ډېر شي ته فکر وکړي چې د یو ځوان د احساساتو د هغې د ځوان سره لوبه کول نه دی په کار او دا یو قسم لوبه ده چې دوی ورسره کوي د خیر د ښېګڼې په نوم باندې یو څوک د هغې آینده نه بربادوي.
رښتیا تاسو یې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. هغه دا چې مثال که کور کې یو څوک نازول کېږي یا مثال حتی په ښوونځي کې یو استاد په دوی مهرباني کوي نمرې ورکوي کامیابوي سره له دې چې دوی دغه وړتیا نه لري دوی کېدی شي بیا وروسته دغه تاثیر پرې وکړي چې ځا مثال په کور کې یا پلار مو شته یا مور مو شته یا ورور شته دی بس زه ځان نه په تکلیف وم یا هم مثال د خبرې استاد نمرې راکوي څه تر نیمې شپې کېنمه درس وایم هسې هم کامیابېږم خیر د اول نه دی شلم دی اخر خو کامیابېږم او له پوهنتونه یا له ښوونځي خلاصېږم دغه څه هم رښتیا دا احساس یو چا ته ورکوي چې بې مسؤلیته شي. خو غورځنګ صاحب یوه موضوع ده هم ده چې وایي ډېر انسانان طبیعتا سهل پسنده وي یعنی نه غواړي ځان ډېر په تکلیف کړي له دې چې لاړ شي مطالعه وکړي له دې چې لاړ شي یو کار وکړي یو فعالیت وکړي ورزش وکړي دا یې خوښېږي چې مثال کور کې پروت وي. دغه ډول وضعیت څومره رول لري چې یو څوک د همدغسې بې مسؤلیته شي او هغه بې مسؤلیتي ورو ورو پسې ډېرېږي؟
خبره دا ده چې هغوی چې ښه ژوند تمه لري یا د ډېر بخنه سره د ښه راتلونکي تمه لري خبر خام خخت را د پخې مقاومت پر وړاندې د دې ترمنځ یو لوی دغه توپیر دی چې
خورسنګ ستا سره لږ لږ پرې کېږي. متاسفانه غورځنګ صاحب که لږ غږ مو په ښه ډول سره واورو چې ځکه دا خبرې مهمې دي غواړو چې په ښه ډول سره موږ واورېدونکي واورو. مهرباني وکړئ.
زما غږ اوس هم شو؟ زما غږ به اوس هم شوی؟
اوس هم شو. مهرباني.
خبر دغه کوله چې که زه دغه خپل ډېر په ساده الفاظ ووایم که نه چې مثلا په لورو پرتو سیمو کې خلک ګوري چې د خامې خښتې او د پخې خښتې ترمنځ توپیر دا دی چې خامې خښتې اور بل شوی، ډېر تکلیف پرې تېر شوی، ډېره اور کې سوځول شوی، او خامه خښتې چې دا بیا اور کې نه ده سوځول شوی. نو ځکه د باران پر وړاندې د اوبو پر وړاندې د خامې خښتې مقاومت نسبتا پخې خښتې ته ډېر کم دی. هغوی چې ښه ژوند غواړي، ښه راتلونکی غواړي، راتلونکي ته لویې هیلې لري، باید په ځان ډېر تکلیف تېر کړي، یعنې پر ځان باید ډېر کار وکړي. هغوی چې د بل په تمه ناست وي یا د بل له خولې ته ناست وي، د بل لاس ته ناست وي، هغه به یو ورځ داسې راځي چې بیا به نه خپله خوله ورسره وي، نه به خپل لاس ورسره وي، ځکه ده له خپل څه ګټه نه وي پورته کړي. په بغداد کې یو ډېر مشهور حکایت دی، کله نا کله د بغداد خلک د ځوانانو په اړه کوي، ما کله کله نا کله ډېر څه خوښېږي، کله نا کله ځوانانو ته وایم. ول بغداد پاچا یو ډېر مشهور دوه بازان لرل، کنه وایي دغه بازان د ډېر نازول دی لپاره چې دا ورک نشي او دا په کله کپ ښکار پسې ځي رانوالو لذي. نو دای په کور کې ساتل، هره ورځ به غوښه ورکوله او پخه غوښه به ورکوله. یو وخت داسې راغی چې دغه بازان لالوته ولوېدل، وزرونه یې هم کار پرېښود، پښو یې هم کار پرېښود. یو وخت چې ګوري دغه بازان بېرته په ټاپوسانو بدل شوي وو، نو بیا وایي ډېر وګرځېده چې تر څو دغه ټاپوسان بېرته په بازانو بدل کړي، وایي نه کېده. وایي اخر په یو سپینګیری ورته را پیدا کېږي چې دغه بازان چې په د کومو شاخونو باندې کېني، د شاخونو ورپسې پرې کوي که نه. نو کله چې د شاخونو ورپسې پرې کوي، دغه بازان قسم دغه ټاپوسان نه الودي، ځای په ځای پراته وي، ډېرې دعاګانې هم پرې وکړي، ډېرې علاج هم وکړي، نه کېږي. خو کله چې دغه شاخونه ورپسې پرې کوي دا الودي، نو بیا د پاچا یو پخومر یا بوډانه پوښتنه کوي چې د دې تر شا یې لت څه وو. نو دا ورته وایي چې هغوی چې بازانو نه په لویه کچه ټاپوسان جوړوي، یو علت یې دغه ده چې هغه ته هره ورځ پخه ډوډۍ ورکوي، غوښه ورکوي، ترزمره هغه خوراک ورکوي چې دی په زورو له پښو غورځول کېږي، دی له وزرو غورځول کېږي. نو وایي باز کار دغه ده چې دا باید خپله والوځي، خپله ښکار وکړي، خو تا ښکار پخپله ورته راوړه. نو دا وایي چې باید بازان والوځي، هغوی چې نه الوځي باید شاخونه ورپسې پرې شي چې خپله والوځي، خپله هوا وکړي، خپله هر څه ځان ته لاسته راوړي. زه فکر کوم که څوک ښه ژوند غواړي، ښه ښکار غواړي، او د خپل ژوند د یو باز په شکل تېر شي چې دی ښې لاسته راوړنې ولري، زما له نظره اولین کار دغه ده چې دی باید پخپله مسؤلیت په هر څه کې واخلي، خپله ځان ته کار وکړي. له هیچا هم ګیله نه ده پکار، له هیچا هم باید څوک تمه ونه کړي. ما وړاندې هم وویل چې اوس وخت کې یا په اوسنیو شرایطو کې چې د انسان د پرمختګ پر وړاندې، یا که څوک غواړي چې پرمختګ وکړي یا ژوند ډېر بدل شي، ډېرې بهانې نه دي پاتې. حتی کله نا کله چې په تېرو وختونو کې د یو ځوان په اړه دغه تصور را وړاندې کېده چې باید حکومتونه دغه کار وکړي، دا سمه ده چې حکومتونه باید د ځوانانو لپاره، د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو په شاوخوا زه په دې کې غلط نه شم، په 2014 او که په 2018 کال کې خپله د برېټانیا او ډېر مشهور پوهنتون څېړل کړي وو چې اوسنیو شرایطو، اوسنیو پرمختګونو چې په ځانګړي ډول ټکنالوژي ښودلې وه، دې وایي دغه شان فرصتونه ځوانانو ته برابر کړي چې یو ځوان وغواړي چې یو پرمختګ وکړي، یا یو پرمختګ هغه مقام ته ورسېږي، دی کولی شي له دغې ټکنالوژۍ، له دغو وسایلو ګټه پورته کړي، تر څو په راتلونکي کې دنه یو څه جوړ شي یا دی یو ځای ته ورسېږي. خو بیا هم زه دا خبره کول غواړم، هغوی چې خپل مسؤلیت نه پېژني، هغوی چې له خپلو فرصتونو ګټه نه پورته کوي، هغه به پاتې وي، هغه ډول به پاتې وي لکه هغه باز چې په ټاپوس باندې بدلېږي، یا هغه څه چې باید خپل ښکار وکړي د نورو ته په تمه کېږي. زه یو دا خبره هم ور اضافه کول غواړم چې زمونږ په لرو پرتو سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې چې همداسې به زمونږ خلک اورېدونکي غږ اوري، هغه خلک هم نن سبا ډېر ښه فرصتونه لري، ښه مسؤلیتونه لري چې دوی له خپل ځان نه راوځي، دوی له خپل هغه کلي چا پرچل نه راوځي، دوی بدلون وکړي. ځکه دغه دوی کولی شي اوس په اسانه یو چا ته ورشي، یو کتاب لاسته راوړي، کولی شي یو چا نه یو څه زده کړي، کولی شي یوه ژبه زده کړي. دا هغه څه دي چې دوی ورو ورو کولی شي د پرمختګ زینو ته ورسي، او پرمختګ زینو به انشاءالله خپل مقام ته هم ورنږدې کړي او ورورسېږي.
ډیره مننه غورزنګ صاحب، یو ډیر جالب حکایت مو هم وایي چې رښتیا هم که موږ غواړو چې بازان وروزو نو باید پرېږدو چې خپل هغوی کار وکړي، زحمت وباسي. بیا هغه انسان چې د خپل زحمت ثمره ویني، د خپل کار، نو بیا هغه خوند هم کوي. مخکې مې یادونه کړې وه چې زموږ درانه اورېدونکي هم کولی شي د واټساپ له لارې له موږ سره اړیکه ونیسي. شمیره به اعلان کړم، که تاسې غواړئ همدې واټساپ شمیرې ته زنګ وکړئ، ستاسې خبرې به هم په خپرونه کې راواخلو. 00 24 12 24 41 شپږ سوه یو. یو ځلې بیا هم وایم 00 24 12 24 41 شپږ سوه یو. که اړتیا شوه بیا به هم وروسته تکرار کړو. ور به شو اغلی حافظ ته. اغلی حافظ، که راته ووایه چې د بې مسؤلیتۍ پایله څه وي، یعنی هغه څه چې تاسې لیدلې ده، ډېر ځوانان دي که هغوی دغه ډول کار کوي چې د خپلو کړنو یا د خپل ژوند په وړاندې بې مسؤلیته وي، نتیجه به یې څه وي؟
زه غواړم مخکې دې نه دې ته وکړم. زه مطلب مسؤلیت یو ډېر شی دی په هر برخه کې، په هر ځای کې، په هر اړیکه کې لري. ولې څوک چې نه پېژني په دې معنا چې هغه ځان نه پېژني. کله چې څوک ځان نه پېژني نو هغه بیا هیڅ جهان نشي پېژندلی، او کله چې دا جهان نشي پېژندلی نو معمولي خبره ده چې ورځ تر بلې به دا د نورو په اوږو بار وي، په خپلو ورځني چارو کې به ناکام وي، په خپل ژوند کې به ناکام وي. دا به دومره په خپل ځان باندې بې باوره وي، چاته نه به شي کولی، چاته هغه خپل روغبړ هم په پوره جرات، په پوره مینې دي او چا سره وکړي. دا هغه څه دي چې د مسؤلیت نه پېژندلو له وجې نه مخکېږي. خو هغه خلک چې مسؤلیت پېژني، هغه خلک چې په هغه یو څه وي چې هغه په ځان باندې باور ډېر لري، هغه د ژوند هر سختي، هر څه ورسره مخ شي، هغه یې کولی شي چې برداشت کړي، هغه یې کولی شي چې وزغمي، هغه کولی شي چې هغه ډېر اسانه په ډېر اسان ډول هغه ځان ترې وباسي. نو د مسؤلیت، یو با مسؤلیته کس او د یو بې مسؤلیته کس ترمنځ د ځمکې او د اسمان فرق ده. هغه کس چې مسؤلیت پېژني ممکن هغه ډېر ذلیل وي، هغه مطلب ډېر ستومانه وي، هغه ډېر سرګردانه وي، ول یو څه به وي چې هغه به خپل وجدان ته ملامت نه وي، هغه به دا ډېر په افتخار سره وایي چې زه د خپل هېواد په وړاندې، د خپل دندې په وړاندې، د خپل کورنۍ په وړاندې، د خپل اولاد په وړاندې زه با مسؤلیته یم. ما د دوی لپاره هر هغه څه کړي دي چې باید کړي مې وای، او دا یو مسؤلیت ده. کله چې زه خپل د اولاد په وړاندې بې مسؤلیته اوسم، هغې ته داسې تربیه ورکړم چې خپل په کورنۍ کې، لکه دا تعلق د هغه مېرمنو پورې ده چې اوس زما غږ اوري. کله چې زه د خپل د خاوند په وړاندې، د خپل د مېړه په وړاندې زه بې مسؤلیته اوسم، د هغې له ورځني ژوند، حقوقو، هر څه بې خبره اوسم، دا دې سره چې زما بې مسؤلیته په حق کې یو ګناه هم ده. د اولاد په وړاندې زه خپل اولاد لویوم، ولې هغې ته مسؤلیت نه پېژنم، هغې ته د ژوند چارې نه ورپېژنم، هغه د ژوند چارو ته نه هڅوم، هغه د اړیکو پاللو، د اړیکو پر مخ نور ته نه هڅوم. دا یو قسم ته یو بل بې مسؤلیتي ده چې زه د خپل اولاد په حق کې کوم. که زما اولاد سبا لویږي، جامې ته خطرې کېږي، یا زما کورنۍ ته ما ته چې کېږي، نو دا په دې معنی ده چې ما دا ګناه کې زه ورسره شریک یم، که هغه مضر لویږي. په تېر بیا چې راځو مطلب د فردي لحاظه، که زه مسؤلیت یم، زما کورنۍ په ما صرف مسؤلیت دی، که زه به مسؤلیت یم، دا دې مثال ده چې زما پلار او مور به مسؤلیت دي، هغوی خپل مسؤلیت ښه ادا کړی، ما ته یې مسؤلیت ښه پېژندلې، ځکه زه به مسؤلیت یم. خو که زه چېرې بې مسؤلیته یم، زه خپل کار، ژوند، روزګار نه پېژنم، دا په دې معنی ده چې زما کورنۍ ده. په شروع کې د مسؤلیت پېژندنه د مور او پلار څخه شروع کېږي، له هغې وروسته بیا دوستانو، اقاربو، استادانو، ملګریو، همصنفیان راځي. لیکن که چېرې د مور او پلار مبالغه وي، د مور او پلار بې پروایي وي، د مور او پلار نه پاملرنه وي دغه برخه کې چې خپل اولاد د دوه کلنۍ نه راواله تر هغه چې د دې لاس لاندې وي، تر هغې پورې څنګه وروځي، دا په مور او پلار پورې تعلق لري. ولې متاسفانه زموږ ډېر شوې مېرمنې هغوی د دې سره سره چې مطلب خپل جامې د دې څخه بې خبره دي، له خپل اولاد هم بې خبر دي، له خپل خاوند هم بې خبر دي. هغوی دا نه شي کولی چې دا اته دا نه شي کولی چې خپل خاونده دا پوښتنه وکړي چې ته زما په وړاندې مسؤلیت لرې، ته چیرې وې، ستا پوښتنه زما مسؤلیت ده، ته چیرې وې. ولې کله چې زه تر دې حده پورې ضعیفه اوسم چې زه د خپل د حق پوښتنه له خپل خاونده نه شم کولی، د خپل حق مسؤلیت چې زما په وړاندې لري، د هغې څخه پوښتنه نه شم کولی، نو دا بې څه ژوند شو، دا بې څه ګډ ژوند شو. کمداسې زما پلار وي، کمداسې زما ورور وي، هر انسان ته د هغې مسؤلیت ورپېژندنه دا وجیبه ده.
دا باید انسان په خپل ځان عملی کړي. تر کله پورې په غفلت کې ژوند کول، د په تیار ژوند کول، بدون سختي، بدون د دې څخه چې ځان ته تکلیف کې ژوند کول، دا یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځ، لیکن ټول عمر داسې نه وي. سبا ورځ په ژوند کې ژوند ورځ تر بلې په سخته کېدو ده، اړیکې په ډېرېدو دي، قسم قسم الهي حادثات دي، د ژوند نورې حادثې دي. کله چې یو حادثې سره ته مخ کېږي، له هغې څخه ځان ونه شي ویستلی، په هغه وخت کې بیا د انسان ته دا معلومېږي چې زه څومره بې مسؤلیته یم، یا زه څومره بیا غیم، یا دا تیاره مړۍ چې ما ته ټول عمر را کول شوې ده، دا ما لپاره څومره ضروري و.
مننه، خوشاله اوسئ. یو بله موضوع دا ده چې مسؤلیتونو خاتمن یو چا ته ورلغاړي کېږي که نه، یعنی تل یو څوک له یو چا سره نه وي، که هغه زموږ خپلوان وي، که ملګری مو وي، یو وخت ځیرانه یارانه بیلیږي، یا په سفر ځي، خو پر لحاظ چې سره هغه بیلتون رامنځته کېږي، نو یو ډول یو څوک مجبوریږي بالاخره چې مسؤلیت واخلي. مثال که یو څوک زلمی وي، کار نه کوي، زحمت نه وباسي، خو چې بیا وروسته واده کوي، ماشومان کېږي، دی مجبور دی چې د هغوی مسؤلیت واخلي. په دغسې وخت کې چې یو چا په تدریجي ډول مسؤلیتونه نه یې اخیستي، غورځنګ صاحب غواړو له تاسې واورو چې بیا څومره وروسته په اصطلاح سرګردانه کېدلی شي او لاره ترې نوره کېدلی شي، او د دې لپاره چې هغه مسؤلیتونه په تدریجي ډول یو کس واخلي، خپله دغه کس باید څه وکړي؟
ډېر مهمه پوښتنه مو وکړه. هېواد سره تاسو به د افغانستان کې د خلکو د کورنۍ جوړښت هم که وګورئ، ډېر ځله د مسؤلیتونه یوازې یو کس سر په لاس کې وي، یا یو کس چې غواړي تر پایه ځان سره دغه مسله لاس کې وساتي، بیا تر دې کشره طبقه چې کومه وي، بیا دا همیشه څنډې ته ساتل کېږي، او دا څنډې ته پاتې شوني یا د څنډې ته پاتې کسان هم داسې احساس کوي چې ولا بس ته خو نه یې پکې. خدا بیا په اوږد محل کې به چې د څوک څنډې ته پاتې وي، لکه تاسې چې وویل، دا بیا ډېرې بدې پایلې هم ورته لرلی شي، ځکه بیا که په عادي ژوند کې یوې وړې ستونزې سره هم مخامخ شي، ډېر سخت ورته ځورېږي، یا نه شي کولی چې هغه یې پورته کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دغه کورنۍ جوړښت باندې هم یو لوی بحث کول پکار دی، چې څنګه مشران یا هغه کسان چې په کورونو کې دغه مسؤلیتونه ډېر ځله هر څه د خپل ځان ته راکشوي، چې وایي چې دا هر څه د زما له نظره تیر شي، دا هر څه د زما له لاسه تیر شي. زه فکر کوم په دغو هم یو فکر کول، یا په دغو هم یو بحث کول پکار دی، چې دا خپل هم هڅه وکړي چې هغه کسان چې دوی فکر کوي چې په کور کې، په ځینو کارونو کې، په ځینو مسؤلیتونو کې څنګه تپات کېږي، څنګه ورو ورو دغه پروسه دوی ته ور انتقال کړي، ځکه سبا دوی مري، سبا دوی مسافرت کوي، سبا دوی له دوی بیلیږي، یا لار ترې نه بیلوي، یو نه بل ځای ته د ژوند تغیرات یې څوک هم نه پوهېږي. دغه باید له دغه ځایه پیل شي، او دا باید له ماشومتوبه هم خپل مور و پلار هم هڅه وکړي چې تر څو خپل ماشومان داسې وروځي چې هر ماشوم هغه که مشر وي او که کشر وي او که د هر عمر وي، دوی ته خپل مسؤلیتونه ور بېل کړي. دا به له دې سبب کېږي چې دوی ته په ژوند کې چې کله زده کړو ډګر ته راځي، له زده کړو ډګر وروسته کار ډګر ته راځي، په هر ډګر ته چې کله ځي، که دوی په کورنۍ کې دغه مسؤلیتونه ورو ورو در کړي وي، یا یې په وخت کې اجرا کړي وي، دوی په هغو کارونو کې هم بیا ورو ورو مخته تللی شي. ځکه هغه کسان چې په کورونو کې ډېر ځله څنډو کې پاتې کېږي، یا په کورونو کې ډېر مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، دوی په یو ګروپ کې، دوی په یو دفتر کې، دوی پر یو په هر ځای کې چې کله کار کوي، هغه ډېر ځله دغه د رهبریت هغه کوم جوهر چې کوم دی، هغه دوی په ځان کې نه ګوري، همیشه لپاره بل ته ګوته نیسي چې دا کار ته وکړه، یا ته رانه وړاندې شه، زه در پسې یم. یو لوی ډېره مشهوره خبره دغه ده چې په نړۍ کې لوی خلک چې رهبران وو، یا په نړۍ کې لوی خلک چې هغه دوی رهبریت ځان سره لري، یا دغه د ژوند د دوی د دوی ژوند د دوی مبارزې نړۍ لپاره یو مثال دی، د دوی یو کمالونه دغه هم وو چې دوی په خپل کورونو کې، په خپل چاپېریال کې داسې روزل شوي وو، داسې روحیه ورکړل شوی وه چې دوی دغه کار کولی شي. دوی له سختو وړو وړو مسؤلیتونو رانیولې تر غټو لویو مسؤلیتونو پورې دغه کار اجرا کړي وو، نو بیا وروسته هغه لوی کارونه هم دوی ته آسان وو، ځکه چې دوی ورسره بلد وو. کله نه کله یو انسان کې ډېرې وړتیاوې وي، ډېر څه ورسره وي، خو ده سره دغه روحیه نه وي چې دغه کار وکړي. دوی تر شا بیا هم د دوی هغه کورنۍ جوړښت ته، د دوی هغه کورنۍ چاپېریال ته ګوته نیول کېږي چې هو دغه هر څه لري، خو دغه روحیه ورسره نشته، یا دغه جوهر پکې نشته. هغه دغه وي چې په کورنۍ کې کله نه کله ځینې د هغه مسؤلیت عادتونه نوی منلی یا یې ورکړی نوی یا یې که ورکړی وي د ځان ترې نه سمبېته کړی وي. زه فکر کوم په نړۍ کې د لوی او وړو خلکو ترمنځ یو لوی توپیر دا هم دی چې لوی خلک چې وي مسؤلیتونه ډېر په ښه توګه اخلي او په ښه توګه یې پای ته رسوي، خو واړه خلک بیا له مسؤلیتونو ځان پټوي یا ځان سمبېته کوي یا وایي چې زه نشم کولی. زه کله نا کله دغه فکر کوم چې په یو ټولګي کې یا په یو سیم کې یا په یو کلاس کې د دې اول نمره او د اخر نمره ترمنځ هم یو لوی توپیر دغه دی چې اول نمره مسؤلیت منونکی وي، یعنی یو څه مسؤلیت په ځان باندې اخلي، خو اخر نمره وایي چې ولا زه خیاس هم نشم کولی یا ځان هم په زوره یا په لویه کچه ځان بې جرته یا ځان نهیلی کوي چې یاره دغه کار زه نشم کولی. یعنی لوی کارونه چې دي یا لویو ځایونو ته رسېدلو لپاره زه بیا هم دا خبره کول غواړم چې وکړم چې باید مسؤلیتونه واخلو او دغه مسؤلیتونه باید له کورنۍ پیل، بیا همداسې کورنۍ نه باندې چاپرچل کې مسؤلیتونه منل. دا هغه څه دي چې زمونږ ژوند هم بدلولی شي او دغه راز زمونږ ټولنه هم بدلولی شي. کله نا کله په لویو باس چې په دغه لویو ټولنو کې هم رامنځته کېږي چې دغه ټولنه ښه رهبران نه لري، یو مسله دغه وي چې په دغه ټولنه کې دغه عامه شعور یا دغه ټولنیز شعور داسې برابر شوی وي چې دغه ځوان نسل چې کوم دی دغه ته دغه تفکر یا دغه روحیه نه وي ورکړل شوی چې دوی څنګه مسؤلیتونه واخلي او څنګه دغه مسؤلیتونه چې دوی واخلي دی سر ته ورسوي چې هغه نه یو وخت کې یو لوی انسان جوړ کړي. ځکه لوی انسانان جوړېدل، لوی رهبر جوړېدل چې دی هغه لویو کارونو لویو مسؤلیتونو ته اړتیا لري چې دا باید ترسره کړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسی. البته مخکې چې خبرې وشوې موږ هم ځکه خپل تجربې وغږېږم، موږ ته به چې وخت کې ښوونځي کې و دا خبره به مو ډېره اورېدله چې درس وایې او زحمت وباسئ او دا ستاسې راتلونکی جوړوي. خو زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې موږ د درس په خوند یا د مطالعې په خوند پوه نه شو دا خبرې ډېر تاثیر نه کولو په موږ، او یو ډول تکرار او کلیشه‌یي سوی و راته. کېدای شي اوس هم که موږ ځوانانو ته د مسؤلیت خبره کوو دا خبره به دوی ته ډېره شوې وي، دوی ته به تکرار شوې وي، خو دوی تر هغو پورې چې د مسؤلیت اخیستلو خوند محسوس نه کړي فکر کوم کېدای شي خبرې باید تاثیر پرې ونه کړي. خو هغه وخت چې دوی پوه شي چې دوی مسؤلیت اخلي، دوی یو کار کوي او دوی په کور کې مثال یا په ټولنه کې یو ځای لري، یو ځایګای لري او هغه خپلوي او په هغه اساس ته خلک په احترام قایلېږي، نو په هغه صورت کې بیا دی کېدای شي په دې پوه شي چې مسؤلیت اخیستل څومره ښېګڼې لري. اغلی حافظ، غواړو له تاسې واورو د غورځنګ صاحب خبرې مو واورېدلې، څنګه کېدای شي یو ځوان با مسؤلیته شي؟ اوس غورځنګ صاحب یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مثال د خبرې ځوانان مهارتونه وړتیاوې لري، خو مهمه دا ده چې درکول یې پکار دي. نو څنګه کېدای شي دغه مهارتونه پیدا شي یا مثال هغه وړتیاوې چې دوی کېدای چې هغه دوی با مسؤلیته کولی شي هغه څنګه کېدای شي؟
ګورې، انسان یو مسؤول او مکلف مخلوق ده. الله تعالی په ډېر شیانو مکلف کړی ده. هر څوک باید خپل مسؤلیت وپېژني. ځان مسؤلیت یوازې دا نه چې مطلب خپل د ځان په اړه، مسؤلیت د خپل د دین په اړه، مسؤلیت د دنیا په اړه، مسؤلیت د خپل هر هغه څه چې مطلب دا ورسره مخ کېږي د هغه هر څه په وړاندې دا مسؤول دی. که موږ مسؤلیت راوالو په فردي ډول باندې یا په کورنۍ ډول یا په اجتماعي ډول سره تقسیم کړو، نو انسان په خپل ځان لپاره هم مسؤل دی. هغه خپل په نظافت سره ګرځېدل، په بدن باندې پام کول، یا د زموږ بدن یا د زموږ جسم چې الله تعالی یو امانت دی، په دې امانت په وړاندې مسؤول اوسېدل دا په خپله یو مسؤلیت دی. په کورنۍ ته حلال رزق راوړل، په کورنۍ باندې پام کول، د هغوی تربیې، د هغوی د فقې، د هغوی هر څه، دا د کورنۍ په وړاندې مسؤلیت دی. خو کله چې تاسو ټولنې ته راځي، په ټولنه کې ایون چې موږ کله په سړک باندې یا په لارې تېرېږو، هلته موږ داسې څه ګورو چې هغه ضرر کوونکی وي، مثال یا کاغذ وي یا څه وي، د دې جګول دا زموږ مسؤلیت دی. دا د دې لارې دا په دې ګرځېدلې د چاپېریال پر موږ حق دی. ولې پېژندلو نه پېژندلې بیا فرق کوي تو انسانانو پورې. ځینې انسانان داسې چې هغوی یو قسم احساس لري د دې هر څه په وړاندې، ګر چې که چا ورته ویلي هم نه وي یا چا ورته پوه کړي هم په دې خبرو نه وي، خو هغه د دې هر څه په وړاندې احساس لري. هغه په لاره تېرېږي، په لاره یو څه ضروري ویني، هغه یې اوچتوي، هغه له خپل ځان په خپل جسم باندې پام کوي، هغه یې کوي. خو ډېر داسې خلک هم شته هم چې باوجود دې څخه چې په کراتو ورته ویل شوي په بار بار ورته ویل شوي تاسو ته مسؤلیت دی دا وکړه او دا وکړه او دا وکړه دومره هغه کس پکې دومره دا خبرې واوري چې هغې لپاره عادي شي چې کله یو خبرې یو څه لپاره عادي شي د هغې په وړاندې بیا موږ هېڅ قسم عکس العمل نه ښیو. اوس که موږ مسؤلیت راوالو او بخې ستاسو پوښتنه ما لږ څه داسې تاسو هغه نه واورېدل. هلو
ما یادونه وکړه البته ستاسو آواز راځي په دې لکه چې موږ هغه ښه واورئ. پوښتنه مو دا وکړله چې څنګه کېدی شي یو څوک با مسؤلیته شي، یعنی آیا کورنۍ، ټولنه، ښوونځی، استاد، څوک که دوی خپله مثال د خبرې په ځان کې هغه د مسؤلیت حس را ژوندی کړي، یعنی له کوم ځای څخه یو څوک با مسؤلیته کېدی شي؟
ګورې ما تاسو ته مخکې وویل که نه چې انسان په هر څه مکلف دی، هغه که پردي وي که د کورنۍ په وړاندې وي او که د جامې په وړاندې وي، خو د دغه مسؤلیت پېژندنه دا شروع له مور او پلار څخه ده، شروع د هغوی د تربیې څخه ده. که په لومړیو کې لږ څه مور او پلار اولاد ته وښایي، وروسته چې مکتب ته ځي استاد یې ورته وښایي، چې وروسته د جامې له خلکو سره مخ کېږي، له دوی څخه یې ورزه کړي، باور وکړي چې دا انسان به تر اخره پورې د ژوند هر اړیکې ته، هر قسم پېښې ته به دا با مسؤلیته وي، هر څه چې دې ذمہ داری ده دې پورې اړوند هغې لپاره به دا به مسؤلیته وي. خو که چېرې مور بې تفاوته شو، استاد بې تفاوته شو، له دې انسانه بیا څه نه جوړېږي. ایوه دا هر څه د دې لپاره دومره عادي شي، دا مسؤلیتي د دې لپاره دومره عادي شي چې دا بیا که څوک ورته هم وایي که ویم نه وایي دا بیا هم هماغه شی وي. خو یو انسان داسې وي چې هغه مطلب خپل وجدان پورې، مطلب وجدان پورې تعلق لري، هېچا هم ورته ویلي نه وي، هېچا هم پوه کړی نه وي، لیکن بیا هم هغه خپل ځان سره دا سوچ کوي چې دا زما مسؤلیت ده، زه له دې وتښتم، له دې وتښتم، له دې وتښتم، آخر به زه څه کوم. نو دا انسان بیا په خپل ژوند کې بریالی ده چې هغه له ځان سره فکر ولري. کوم انسان چې ځان سره فکر نه لري وځي خبر بې مسؤلیته ده، خو کوم انسان چې د خپل ځان سره د خپل ټول اړوند مسایلو پورې ځان مسؤول ګڼي او هغوی لپاره فکر کوي، د هغوی لپاره سخت کار کوي، دا مسؤلیت دار ده.
ډیره مننه آغلی حفیظ، خوشحاله اوسئ. البته مخکې مو خبره وکړه، یو مثال هم رایاد شو، وایي دغه تیږې چې دي د سیند غاړې ته اکثره وخت دغه اوبه چې راځي په دې تیږو چې لږې په تیږې او مثال د خبرې شیشې هلته پراته وي، بیا دغه سیقل کوي، له دې غمي جوړېږي. انسان هم وایي دغسې دی که نه، چې یو څه ته ضرورت لري چې دوی سیقل کړي، چې دوی وځلېږي، غمي ترې جوړ شي. دا که مثال په ځینو کې خپله دا وړتیا وي چې په ځان پانګونه وکړي، زحمت وباسي او با مسؤلیته ژوند وکړي، ډېر کله خپله هم یو څوک کولی شي. او دا که یو څوک داسې کورنۍ، خپلوان، ملګري، دوستان او ښوونکي ولري چې هغوی له دوی څخه یو غمی جوړ کړي، نو دا هم امکان لري. غورځنګ صاحب، څنګه یو څوک غمی کېدلی شي؟ دا پوښتنه غواړم له تاسې وکړم، څنګه با مسؤلیته کېدلی شي یو څوک؟
تاسو خپل وویل کنه، مثلا چې د سیند په غاړه یا په سیند په غاړه په تیږو باندې اوبه لګېږي، هغه بیا څنګه په غمیو بدلېږي؟ زه فکر کوم چې انسان څومره ځان مصرفوي، انسان څومره خپل ځان ظاهروي، انسان څومره هڅه کوي، دنه په همغه کچه یو لوی انسان جوړېږي. دا د خوشحال بابا یو ډېر مشهور بیت چې څو دې وسرسي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه، داسې یو ډېر مشهور بیت دی. زه فکر کوم چې د لویو کارونو لپاره، د ځلېدلو لپاره ښه کارونه دغه ده چې انسان له خپل ځان نه راوځي، ډېر کارونه وکړي، لوی لوی کارونه وکړي، لغو خلکو سره کښېني، لغو کسانو سره اړیکې پیدا کړي، یغو کسانو ژوندلیکونه مطالعه کړي چې هغه لوی خلک وو، هغوی په واقعي معنا غمي وو، هغوی په واقعي معنا د غمي په څیر ځلېدلي وو. که څوک غواړي چې وځلېږي، اړتیا ده چې باید هغه کارونه وکړي چې څنګه هغه د ځلېدو وړ ګرځي. مثلا که یو څوک غواړي چې یو ښه ډاکټر شي، نو دی لومړی اړتیا لري چې باید ښوونځی ووایي، له ښوونځي سره په جریان کې باید هڅه دا وکړي چې په اعلی درجه نمرې واخلي تر څو طبابت ته کامیاب شي، او تیب ووایي یو ښه ډاکټر ترینه جوړ شي. نو د غمی کېدو لپاره هم اړتیا ده چې انسان باید په ځان ډیر کار وکړي، ډیر فکر وکړي، مطالعه وکړي، په لغو کسانو سره راشه درشه وکړي چې دوی په واقعي معنا کولی شي د هغوی د لارې، د هغوی د خبرو د لارې، د هغوی د هغوی په واسطه ځان غمی جوړ کړي. یو بله مهمه خبره دغه ده چې د غمی کېدو لپاره یا د ځان د ځلېدو لپاره که انسان څومره خبرې وکړي، بیا اصلي خبره په دې راټولېږي چې ته به کار کوې، ته به په ځان زیار وباسې، ته به په ځان دومره تکلیف او په ځان به دومره فشار راولې چې باید ته خپله وځلېږي. تاسې چې کله ناکله په لارې تېرېږي، کله ناکله چې لوی لوی شان ګوره چې ډېر خوند ورکوي، نو دغه یوازې دومره ظاهري ښکلا ته باید ونه کتل شي. دغه ښکلا تر شا اتمن د یو انسانانو یا د یو چا د هڅې یوه پایله وي. زه مثلا یو تا ته یو عادي مثال هم درکولی شم. مثلا مونږ او تاسې کله چې یو ځای نه بل ځای ته په یو موټر کې ځو، امکان دی ولري دغه موټر مونږ ته عادي ښکاره شي. خدا باید معلومه کړو چې د دې موټر په جوړېدو کې څومره انسان هڅه کړې، څومره انسان لزان خولي پرې کړې بیا دغه موټر جوړ کړی دی. نو ځان دغه شان وایم که څوک غواړي ځان غمی جوړ کړي، وځلېږي، باید ځان نه ډېرې خولي توی کړي، او کله چې لزان ډېرې خولي توی کړي دی خپل هم ځلېږي. او بل د ځلېدو لپاره مهمه خبره دغه ده چې انسان باید خپل ځان یو پرنایې په یو ځلېدا بدل کړي، هغه نه بعد یې وځلېږي. داسې دي نه کوي چې یو کار پیل کړی نه وي، دای چې شروع کړي، دای شروع کړي چې دغه دی زه دغه کار کوم، یا خلکو نه دا تمه لري چې باید ما خلک وستایي. زه فکر کوم چې کله خلک غواړي چې ځان غمی جوړ، باید خپل ځان اول کار وکړي، دغه نه ورسره خپل هم خلکو ورپام کیږي چې دا یو غمی دی. لکه کله په توره تیاره کې چې چیرته څراغ بل شي یا یو چیرته رڼایي را پیدا شي، هیڅ اړتیا نشته چې دغه رڼا خپل چیغې کړي چې رڼا ووایي چې دغه دی زه بله شوم، یا دغه دی ما تیاره ورکه کړه، زه دغه دی رڼا یم راغلم. خپل رڼا چیغې وهي چې زه دغه یم رڼا یم، معلومېږم په تیاره کې. نو خبره دغه ده چې د غمی کېدو لپاره، د انسان د ځلېدو لپاره، انسان باید خپل ځان باندې ډیر فشار راوړي. او دغه فشارونه هغه وخت کې کېدلی چې انسان خپل اولیت یا لومړیتوبونه وپېژني، خپل مسلک وپېژني، خپل هغه مسلک سره خوښ کړي، کومه برخه کې ډېره علاقه لري چې غواړي هغه برخه ځان وځلوي، هغه برخه کې باید په ځان ډېر فشار راوړي. تاسو که په دغه لوی نړۍ کې هم دغه د مشهورو خلکو بیوګرافیانې وګورئ، مطالعه پکې وکړئ، دا چې لوی شوي هم دي په خپل مسلک کې یا په خپل فیلډ کې، تر شاید لویه مسله دغه و چې دوی به ډېر کار پکې کوو، دوی ډېر به زیار پکې ایسته. مثلا زه یو مثال درکوم، مثلا دوه خبریالان دي، یا مثلا دوه شاعران دي، یا مثلا دوه ډاکټران دي، دغه دواړه همزولي دي، دواړه په یو کلاس کې دي، یا مثلا په دواړه په یو ټولګي کې دي. یو کس چې دی یوازې پوهنتون ته راځي، بس بیرته ځي کتابونه یو چیرته کنجه ته غورځوي، خو یو بل محصل دی، یو بل زده کوونکی دی، دا چې پوهنتون ته ځي که ټولګي ته ځي، له ټولګي وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي، تر نیمې شپې هم کښېني، زده کړې کوي، مطالعه کوي، فکر کوي، سبا چې بیا هم ټولګي ته ځي هغه لپاره هم امادګي نیسي. نو دغه سلسله راسره تعقیبوه، لس کاله وروسته هغه چا چې بې تفاوتي کړې، مسؤلیت نه ده پېژندلی، هغه هم وګوره. هغه چا چې مسؤلیت پېژندلی دی، هغه هم وګوره. چا چې په ځان ډېر تکلیف تېر کړی، چا په ځان ډېر کار کړی، هغه یې وخت کې غمی باندې بدل شوی، او بل چې نه دی کړی هغه په غمین دی بدل شوی.
هغه تیګه پاتې شوی، ډېره مننه، خوشحاله اوسی. البته د خپرونې په بیخي وروستیو شیبو کې ښاغلی نقیب احمدزی هم را سره یو ځای شوی. البته کاش دی د خپرونې له پیله را سره وای، خو بیا هم دا چې په پای کې هم را سره دی، خوشحاله یو. غواړو له ده څخه واورو موږ احمدزی صاحب په عواملو خبرې وکړې، په پایلو مو خبرې وکړې، او غواړو د خپرونې په پای کې په حل لارو وغږیږو چې څنګه ځوانان به مسؤلیته کېدلی شي. نو غواړو له تاسو واورو چې یو ځوان د دې لپاره چې با مسؤلیت ژوند وکړي، لومړی ګام له کوم ځای واخلي او څنګه مخکې لاړ شي؟
تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وکړي. هله هیلې وړاندې کوم، ما بخښنه غواړم چې زه ناوخته شوم په سفر باندې. هو صاحب، په ټولو کې موږ د اسمو وخت کم دی. موږ په ټولنه کې درې طبقه خلک لرو، چې موږ ټولنه درې طبقه ځوانانو خلکو څخه تشکیل شوی دی، چې کوچنیان دي، ځوانان دي، مشران دي. خوشبختانه لنیکه مرغه د افغانستان 50% وګړي چې دي ځوانان دي. نو د ځوانانو مسولیتونه دلته د ټولنې په وړاندې د هیواد په وړاندې ډېر زیات دی. تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه ویلی شم چې د هر څه نه مهم اول د ځوانانو لپاره چې دوی خپل مسولیتونه درکړي، د خپلو مسولیتونو په وړاندې دوی ژمن اوسېږي. اول مثبت فکر کول دی چې دوی باید مثبت فکر ولري، دا دوی لپاره ډېره زیاته مهمه ده. اسلامي او افغاني ارزښتونو ته احترام دی د ځوانانو لپاره، دوی باید په دې برخه ته پاملرنه وکړي. د ټولنې ناسم رواجونو په وړاندې درېدل دي، دا د ځوانانو مسؤلیتونه دي چې د ټولنې او د هیواد په وړاندې دوی لري. که نه قوي او سپېڅلې مبارزه او ټولنیز اصلاح ده، دې کې د ځوانانو برخه، د ځوانانو سهم او د ځوانانو مسؤلیت ډېر زیات احساسېږي. په دې برخه کې باید ځوانان فعاله ونډه ولري. د خپل هیواد د ملي ارزښتونو او ملي منافعو په وړاندې ژمنتیا ده، ملي احساس لرل دي، دا هم د ځوانانو د ملي مسؤلیتونو څخه حسابېږي. د هیواد د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره ځوانان باید هڅه وکړي. په دې اړوند باندې د ځوانانو مسؤلیت ډېر زیات دی.
احمد صاحب تاسو خبره وکړه، بلې ستاسو غږ اورو. تاسو خبره وکړه چې د وطن په وړاندې او د نورو مهم مسایلو په وړاندې دوی باید با مسؤلیت وي او د چا خبره بې تفاوتي ونه کړي. خو اوله خبره دا ده چې دوی د خپل ځان، خپل ژوند او خپلې کورنۍ په وړاندې هم د مسؤلیت احساس وکړي. کله دغه ځای دوی د مسؤلیت احساس وکړي چې د وطن په اړه هم بیا د مسؤلیت احساس وکړي او دا ونه وایي چې دا افغانستان د نو که هر څه مې کول، هر خرابۍ که کېدلو یا بل چا کوو یا ما کوو، بس زه پکې څه نه وایم، دا افغانستان ده چې پالم دی، په ما څه غم دی. نو دغه ډول احساس او فکر نه څنګه رای د خپل ژوند، خپل ژوند با مسؤلیت کولای شي. البته هغه شخصي ژوند دی چې زده کړې وکړي، کار وکړي، کور کې چې کوم مسؤلیتونه دي هغه په ښه ډول ادا کړي. دغه خبره غواړو له تاسو واورو.
دلته دوه مهم ټکي دي. یو دا چې د ځوانانو لپاره هر ځوان باید مثبت فکر ولري. دوی د خپل انده لپاره، د خپل راتلونکي لپاره دوی باید مثبت اوسېږي، خوشبینه اوسېږي. که څه هم په تېرو شلو کلونو کې او تر اوسه پورې حکومتونو همدې ځوان قشر ته څه چې ضرورت و هېڅ نه دي کړي. په تېر وخت کې د ځوانانو لپاره د ځوانانو په نوم باندې ځان ته ځانګړی وزارت اوله کې ایجاد شولو، بیا هغه بدل شو د ځوانانو په معینیت باندې، څنګه چې ضرورت ونه شولو. خو د ځوانانو خپل مسؤلیت هم دا ده چې دوی مثبت فکر ولري د ناخوالو په وړاندې، د چیلنجونو په وړاندې دوی باید مثبت فکر ولري. ځکه دوی یوازې د خپل ځان په وړاندې مسؤول نه دي، دوی د کورنۍ په وړاندې، د خپل خپلوانو په وړاندې، د ولسوالیو، د کلیو، تر ولایت د ولایت په وړاندې دوی مسؤلیت لري. نو مهمه دا ده چې د ځوان مثبت فکر ولري، خوشبینه اوسېږي او همت وکړي د ټولو ناخوالو په وړاندې. نو تر څنګ کې حکومتونه باید کار وکړي. دې برخې ته د ځوانانو لپاره مصروفیت پیدا کړي، د ځوانانو لپاره هغه څه چې د ځوانانو اوسني عصر کې د ځوانانو لپاره ضرور وي، اړین وي، په دې برخه کې باید پراخ کار وکړي. متاسفانه تر اوسه پورې هغه کار نه دی شوی چې ځوانان ورته اړتیا لري. ځوانان تر اوس وخت کې د چیلنجونو سره مخامخ دي. په دې برخه کې حکومتونو مسؤلیت جوړېږي، د خارجي موسساتو مسؤلیت جوړېږي. په اوس وخت د موسساتو فعالیتونه زیات دي، اما د ځوانانو برخه کې د موسساتو، د خارجي انجوګانو، داخلي انجوګانو هغه څه چې د ځوانانو په وړاندې باید ترسره شي نه دي شوي. نو دغه ټول شونه چې راغونډ کړي او په دې برخه کې کار وشي، دې ټوکو ته پاملرنه وشي، هیواد صاحب انشاءالله موږ یو څه کولی شو ځوانانو د دې ستونزو لپاره، د همدې مشکلاتو لپاره او د دې چیلنجونو طرفه کولو په خاطر باندې.
ډېره مننه احمد صاحب. البته تاسو یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې د ځوانانو په وړاندې د حکومت، د کورنۍ یا د ښوونیزو مرکزونو د مسؤلانو مسؤلیتونه هم شته دي چې هغوی د دوی په با مسؤلیت کولو کې خپل نقش ولري، یا دوی ته داسې یو محیط برابر کړي چې دوی با مسؤلیت خلک وي. اغلی حافظ، که په دیرشو ثانیو کې غواړو له تاسو څخه اخري خبرې واورو. مخکې مو هم وویل، خو بیا هم که څه پاتې او فکر کوئ چې مهم د ځوانان هغو ته پام وکړي چې با مسؤلیت ژوند ولري، نو درناورو یې مهرباني.
یقیني هر ځوان کواړي چې چیرې با مسؤلیت ژوند ولري او با مسؤلیت سره سره هغوی څو کاله یا څو وخت وروسته هوسا ژوند ولري، مهمه خبره په خپل ځان کې احساس پیدا کول دي. د مسولیت احساس کول دا د هر ځوان لپاره د هغې د هندې د جوړولو تضمین ورکوي. همدا شان د هر مور هر د هر وګړي دا زما په نظر دا فرض ده ور باندې چې هغه خپل اولاد لپاره خپل مسولیتونه وپېژني، خپل د مسولیتونو له لارې نورو ته دا وپوهوي چې مسولیتونه څه دي. یعنی مسولیت د هر څه په وړاندې احساس لرل او د هر کار په وړاندې جدیت.
ډیره مننه، خوشحاله اوسه. یعنی د هغو کارونو په وړاندې جدیت پکار دی، بې تفاوتي نه ده پکار ده. د غلې فریدي حافظ خبرې وي. غورځنګ صاحب غوړل تاسې هم واورو د خبرونه راټوله اوس تاسې په نظر وروستۍ خبره به د ځوانانو ته څه وي چې دوی با مسؤلیته ژوند ولري او په خپلو پښو ولاړ ژوند ولري؟
برو کړم زه د مسولیت سره خوا کې یو بل ټکی هم اورېزه په ما چې دا ډېر مهم دی. زه فکر کوم له مسولیت سره خوا کې وخت ته ارزښت ورکول هم ډېر مهم دی، ځکه وخت ته ارزښت ورکول، وخت ته پام کول او مسولیت منل دا دواړه هغه څه دي چې ځوانان کولی شي یو ښه راتلونکی ولري یا د دوی راتلونکی روښانه واوسي. او دغه راز وخت او مسولیت دواړه را سره برابرول یا منج کول یا مدیریت کول هغه څه دي چې نه یوازې د ځوان نه یوازې د کورنۍ نه یوازې د چاپیریال بلکې د هیواد لپاره هم ګټور دي، د ټول وطن لپاره هم بخیر دي. هغوی چې وخت ارزښت ورکړی، هغوی چې خپل مسولیت منلی دی، هغوی په راتلونکي روښانه وي. د لویو یا پرمختللو ټولنو یا د پرمختللو خلکو یو لویه ځانګړنه دغه وه چې دوی وخت ارزښت ورکړی او وخت ارزښت سره خوا کې خپل مسولیت منلی. څوک چې وخت ارزښت ورکوي، څوک چې خپل مسولیت مني، دا معلومه خبره ده چې ترغو ټولنو ترغو خلکو ډیر وړاندې تللی دي چې هغوی وخت او مسولیت خپل نه ده منلی. زه فکر کوم وخت او مسولیت دواړه ډیر مهم څه دي او دا د نړۍ د سیاست او اقتصاد او ټولنیزو علومو رانیولې په هر څه باندې قسمه بحث کې وکړي. وخت او مسولیت هغه څه دي چې ټولنه هم بدلولی شي، ځوان هم بدلولی شي او دغه راز هر څه ته بدلون ورکولی شي.
مننه غورځنګ صاحب. احمدزی صاحب غواړو له تاسې هم وروستۍ خبرې واورو. ځوانانو ته مو خبره څه ده چې دوی با مسؤلیت وي او خپل کارونه خپله وکړي؟
هیواد صاحب، ځوان کشر د انرژي له اړخه تر نورو قوي وي، فکر یې تر نورو غوره وي، دوی د مسؤلیت احساس کولی شي، مثبت فکر کولی شي، یو کار ته په ښه ډول باندې اوږه ورکولی شي. نو زما هیله او امید د ځوانانو څخه همدا ده چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه اوسېږي او د فرصتونو څخه استفاده وکوي. انشاءالله په اوسنیو حالاتو کې کولی شي ځوانان چې د فرصتونو استفاده وکړي، دوی کولی شي په ځان لپاره مختلف مصرفیتونه پیدا کړي، یو داسې مصرفیت چې هم د ټولنې لپاره په خیر اوسېږي، هم د خپلې کورنۍ لپاره په خیر اوسېږي، هم د هیواد لپاره. نو مهمه دا ده چې ځوانان خپل مسؤلیت احساس کړي او مثبت فکر ولري.
ډیره مننه احمدزی صاحب، خوشحاله اوسې. البته مخکې مې یادونه وکړه چې دا موضوع لویه ده، خو زموږ یو مقصد دا هم و چې ځینې وخت ځینو مسایلو ته د اورېدونکو پام کول پکار دي چې هغوی بیا خپله وګوري چې دوی څنګه کولی شي خپله لاره پیدا کړي. نو دلته یوازې هغه د امجد شهزاد خبره اشاره پکار ده، د هغه یو بیت وای نور که د ښېګڼې وسطې نه رسي. امجد، خلکو ته په ذهن کې سوالونه اچوه. نو په دې هیله چې تاسې خپرونه اورېدلې وی، د خبرونې له میلمنو ښاغلي تاج ولی غورځنګ، ښاغلي نقیب احمدزی او ښاغلي فریدی حافظ څخه ډېره مننه. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
خپل نکاو د بابا پر کلی دی، هجیرا کی د خپلوان پرات دی، سوکه پرون سوکه بابا وشتلی، ځوان تا سوکه چې ګولې اوره دل وشتے جنازے را پاتے دمر گچھو بھلے پورا خستے پشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے خبل اور خستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وان دپل بابا پور میں نسر اور رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پاگیس کے وینی کرم او ما شم کو بنا جوانا تا سوچیے چھے گولے اور رہے